دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غربي دولس او په کابل کې لسین بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او نجیب عامر هرکلی کو. پروانه خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځنګړي راپورونه هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب عامر اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومت استازو په خبر کې احتجاج کړی. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د کاغذونو جمع کولو پروسه سرلننه پیل شو. په اوکران کې تازه بریدونو کې څلور کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومت استازو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ او تور ورځې ولمانځله. دوی په سلګونو شمیر کې د پیښور په جنا پارک کې سره راټول او حکومت یې غوښتنه کوله چې هغوی ته د پیسې ورکړي چې پرمختیایي کارونه پرې وکړي. د منځنۍ کرمې تحصیل چیرمین احسان الله د خپلو غوښتنو په اړه مشال لډیو ته وویل:
نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي. نن مونږ یو میسیام مناو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي هغه دې بحال کړی شي او چې کم 20% څخه مونږ ته پی ایف سی نه کومه حصہ ملاویږي په کار چې دغه دې پوره اجرا وشي.
په خیبر پختونخوا کې د 2021 کال د دسمبر په 19 او د 2022 کال د مارچ په 13 بلدیاتي انتخابات شوي ول. احتجاج کوونکو پرون غوښتل د وزیر اعلی د سکرټریټ مخې ته پرلته وهي، خو وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت ته چارواکو او د بلدیاتي حکومتونو د استازو ترمنځ مذاکرات هم وشول. نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاغوی ته ډاډ ورکړ چې مسلې به ورته هواري کړي. په پاکستان کې د 2023 کال د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیل شو. د ټاکنو د کمیشن د مهالويش مطابق د ګوندونو لخوا د ټیکټونو ترلاسه کونکي کسان او آزاد امیدواران کولای شي د دسمبر تر 28 نیټې پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افیسر په حیث کار پر مخ وړي. چارواکي وایي پرون د اوکران په جنوبي ښار خیرسون کې په ډرون برید او ختیځه سیمه سومی کې د روسیې په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل شوي دي. د خیرسون ښار د پوځي انتظامی د مشر رومان مروخکو په وینا دغلته په ژوبلو دوو کسانو کې یوه مېرمن او بلې ماشوم ده. په سومی سیمه کې بیا پوځي انتظامی راپور ورکړی چې د روسیې لخوا په ګڼو کلو د ګولهبارۍ په پایله کې دوه کسان ژوبل شوي دي. دا بریدونه په داسې مهال ترسره شوي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کل په وروستۍ خبری کانفرنس کې ویلي، د دې باوجود چې هیواد لا هم له ډیرو ننګونو سره مخ دی، روسیې په 2023 کال کې په اوکراین کې خپل یو جنگي هدف هم نه دی ترلاسه کړی. بل پلو رویټرز اژانس پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر والکر ترک له خولې لیکلي چې روسیه په اوکراین کې د ولسي خلکو د ژوند په ژغورلو کې د مناسبو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلي او داسې نښې نښانې ښکاري چې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. روسیې په خیرسون او سومی کې د هغو ادعاو په اړه چې دوی ډرون برید او ګولهباري کړې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د ادعا په اړه چې روسیې د جنگ پر مهال د اوکراینی ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات نه دي کړي، دمګړې ته ځواب نه دی ویلی. د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د 12 پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درې افغان لوبغاړو د خستلو په ګډون پای ته ورسېدل. دغه بولی پرون په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوه. د یادې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. له دې درې لوبغاړو سره د آی پی ایل په راتلونکي پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کوي. د هندوستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالیو کې د ګجرات ټایټانز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایټ رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل شوی دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلی دی. فضل حق فاروقي هم د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلی دی او محمد نبی ساحل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یوځای شوی. د آی پی ایل سیالۍ به د 2023 کال د مارچ په 28 نیټه پیل شي او د مئی میاشتې تر اخره به دوام وکړي. خبرونه پای
خبرونه مله مشال اړي واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. کچره سره باندې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو نمائندگانو په خاور کې تور او ورځ ول مانځره یو کونسلر هوای خلک کار غواړي او د کار لپاره پیسې چاته نه ورکوي.
امون نه خلک کارونه غواړي بلا خځه راځي سو کوئی ګنڈل مشین ډال راکا شکرا تیرا کوسراله په حقا ماشومان مراته په کوسه کې ممبرې ممبرې وسره راوړلو موږ له دې سو کړل.
لالالا دا پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو د امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پروسه پیلېږي. په کراچۍ کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل وای په تیر یو کال کې د سل زندانونو له 3000 زیات افغانان تر خوشې کېدو وروسته هیواد ته استول شوي دي. یو خوشې شوی تن وای
چې څومره سره پیسې وي هغه موږ نه واغست او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ مې نه راکړې ډیپورټ کړو.
په سوات کې د ناموسي وژنو تر شا څه کیسه روانه ده؟ یو فال وای ډېرې میرمن په مرموز ډول وژل کیږي.
په ډېرو کیسونو کې چې دی نو جنې وژلې شي او هغې له بیا د خودکشۍ رنګ ورکړلې شي حالانکه چې دی په هغې کې قتل شوی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال لري تاسو غوږی پرون په پیښور کې د خاروالۍ حکومتونو استازو په جنا پارک کې احتجاج وکړ او د دسمبر 19مه د تورې ورځ په توګه ولمانځله. په یاد صوبه کې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. د بلدیاتي حکومت د استازو وینا وه چې هغوی نه خلک پرمختیایي کارونو ته غواړي او حکومت هغوی ته فنډونه هم نه جاري کوي. پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو او د بلدیاتي حکومتونو د استازو ترمنځ مذاکرات هم وشول. نگران وزیر اعلی هغوی ته ډاډ ورکړ چې مسلې به ورته ډېر زر هواري کړي. نور تفصیل په خبره غلام غوسرا کوي.
بلدیاتي نمائندگانو د دسمبر 19مه نیټه د توري ورځې په توګه ولمنځله او په پیښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو ترلاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو. د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوي سلګونه بلدیاتي نمائندگان تیره ورځ د احتجاج لپاره د پیښور په جنا پارک کې راټول شو. په دغه محل د منځنۍ کرمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم په 19مه نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 1000 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاري شوي.
موږ دلته نن د ټولې پښتونخوا نه قبیلی ضلع دی او که دلته نورې کمې بندوبستي ازلا دي دوی نه کم بلدیاتي نمایندګان کم منتخب دي که هغه تحصیل چیرمینان دي میر حضرات دي یا زموږ ویلی چې نیبرهوډ کونسل چیرمینان دي دوی راغلي دي. نو اوس زموږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي اولنی ځل چې کوم الیکشن شوی او په همدغه ورځ باندې شوی نو نن موږ یوم صیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې موږ ته کم اختیارات دي که د عین چې کم 2019 اک دلاري کم اختیارات موږ ته ملاو هغه به بحال کړی شي او چې کم 20% څخه کم موږ ته پی ایف سی نه کم حصہ ملاویږي په کار چې دا غیر پوری اجرا وشي.
یاد دی وی چې په 2021 کې د دسمبر په 19مه نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 1000 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 1000 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو او په مجموعي ډول د کلیو تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 3000 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو. په جنا پارک پیښور کې تیره ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلي د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دي ورکړې شوي.
موږ نه خو خلک کارونه غواړي خلک موږ تاسو له وټونه درکړي دي او تا موږ له کم کار وکړو موږ له رسنه دي کړي موږ ته پنډ نه دي ملاو شنګ بدل شو بلا خج راځي سو کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا شکرا تیرا کسرا لپخا کا شکرا ته وی دی بچو نه کتابونه والا موږ سره پن نشته موږ کم جن وکړو چې پن وې نو بار سره کړو کنه دا دوه کالو شوم ته پن نشته ماشومان مراته په کوڅه کې ممبرې وسره راوړلو موږ له دې سو کړل.
د 2013 پوری په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتی ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتی نمایندګانو، خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول. اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو، کلیو او گاوند په کچه دي. په جنا پارک پیښور کې د احتجاج لپاره راغلي د بنو د یو کلی چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پانګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه یې تر دې دمه په سیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمې خلک ترې ډېر توقعات لري.
نو بس دا خو مونږ د خپل حق غوښتلو لپاره دلته لوکل ګورنمنټ چې څومره معیاران دي چیرمینان دي هغه راغلي دي او مونږ دوه کاله تیر شول، اوسه پورې مونږ ته یوه پیسې ګرانټ میلاو نه شو. دا خو په خبر ته راغلی یو صوبائی دارالحکومت ته زمونږه او بزالتا ناسی وسو مذاکرات دو پر اسین وزیر اعلی غختی دی زمونږ مشران و راغلی دی. بس ان شاء الله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې سو پورې مونږ ته خپل حق را کړی نه دومره پورې به مونږ دلته ناسی کې دې شي چې دینه بعده مونږ روډونه ته وځو.
تاکل شوی وا چې د دسمبر په 19 منېټه د خیبر پښتونخوا د جنوبی قبایلی ضلعو او مردان پیښور ملاکن او هزارې ډیویژنونو ټول بلدیاتی نمائندگان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته احتجاجي پرلت ووهي، خو د وزیر اعلی او نورو صوبایي چارواکو د وپت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته دوی خپل احتجاج وزنډولو او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی لا یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پښتونخوا بلدیاتی نمائندگانو ته ترقیاتی بودیجه جاری کړي.
غلام غوث چې تاسو رپورټ وړاندې کوئ، څنګه تاسو واورېدل چې په مقامي حکومتونو استازو په پیښور کې احتجاج کړی، بلخوا لننه په پاکستان کې د راروانو ټول ټاکنو رسمي هلې ځلې پیلېږي. د قومي او صوبایي سملو لپاره امیدواران سره لننه خپل کاغذونه د ضلع ډیپټي کمشنرانو ته سپاري. په پاکستان کې راروان انتخابات د راتلونکي 2024 کال د فروری پر 8 اعلان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل لکه شیبه مخکې طاهر خان زموږ همکار نجیب امیر سره شریک کړي.
لکه د انتخاباتو د کمیشن یا ټاکنو د کمیشن لخوا چې کوم یو شیډیول یا مهالویش اعلان شوی وو، نو څنګه تاسو ذکر مو کو نن نه د شلم دسمبر څخه به امیدواران کاندیدان کولی شي چې هغوی په خپلو ضلعو کې په خپلو سیمو کې د کاغذات نامزدګي هغه جمع کړي او د هغې لپاره ډیپټي کمیشنران چې دي د ضلع چې کوم افسر دی هغه شو کې ریټرننګ افسرانو په هیڅ باندې د وړاندې نه ټاکل شوی دي هغه سره خپل کاغذونه جمع کولی شي. دې سره به هغه شکونه هم د انتخاباتو په اړه باندې نور هم لری شي او یو رسمي د انتخاباتو عمل ابدا شروع شي. ځنې داسې 13 ورځ کاغذونه اخیستل شوي وو، خو لیکن د جمع کولو او د اخیستلو نن هغه رسمي کار شروع کیږي او دا به جاری وي تر د دسمبر د 28 پورې. دا غیر وروسته بیا ابتدائی فہرست اولنی فہرست چا چا کاغذونه جمع کړی دي هغه به د 28 د دسمبر هغه شایع کیږي. بیا به چې چا چا درخواستونه ورکړي دي نو د هغه کتنه هغه ته قتل چې غلط دي صحیح دي نو هغه به هم بیا د 28 نه شروع کیږي او به 3 جنوري باندې به بیا اعتراض وکړي چې دی امیدوار باندې دی کاندید باندې اعتراض دی هغه ته هم خلکو ته حق ورکول کیږي چې هغوی خپل رائے خپل حق استعمال کړي او که بشه اعتراض کوي نو هغه هم کولی شي. نو بهرحال دغه عمل یو نظر ثانی لیست دغه اعتراضونو وروسته بیا د جنوري په 11 هغه شایع کیږي او امیدوارانو ته بیا یو موقع ورکول کیږي چې هغوی خپل غواړي خپل دغه کاغذات واپس هم اخیستی شي. په 14 د جنوري به انتخابي نښې ورکول کېږي. نو بهرحال دغه یو شیډیول و چې د الیکشن کمیشن لخوا اعلان شوی وو او نن لکه رسمي انتخابي عمل شروع
کېږي. طاهر خان صاحب، تاسو ویلې چې د هرې ضلع ډیپټي کمیشنر ته به دوی خپل کاغذونه سپاري، په دې باندې موږ اورېدلي چې اعتراضات هم راغلي چې په ځینو سیمو کې ویل شوي چې د ډیپټي کمیشنران چې دي زیاتره د تېر حکومت نه پاتې دي، نو دغسې اعتراضات په کومو سیمو کې مخې ته راغلي دي؟
ګوره، یو په دې کې مهمه خبره دا ده چې په دې اول د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعتراض راغلی وو لاهور های کورټ، بلکې د هغې اعتراض منلی وو او د پی ټی آی دا خیال وو چې دا ډیپټي کمیشنران دا حکومتي افسران وي، په دې باندې حکومت یو دباو اچولی شي. او بیا پی ټی آی دا هم یو ذکر کړی وو چې د دوی اکثر مشران چې باندې وډی کېدل ناغه ډیپټی کمشنر یا نظر بندر کېدل په نو هغه قانون په بنیاد باندې کېدل. نو دغه اعتراض خو هغه به اعتراض سپریم کورٹ خط هغه د لاهور های کورٹ هغه فیصله مو ته تیره ورځ نو خار کې لکه خبري کانفرنس شوی دی. د عوامي نیشنل پارټي مشر همي انتخاب پکې موجود و. نور چې کومل ته سیاسي ډلې دي په ګډه باندې هغې د نوخار په ډیپټي کمشنر اعتراض کړی دی او هغې دا دعوه کوي چې هغه پرویز خټک سره نږدې دي. نو بهرحال دغه رنګ اعتراضونه ځای په ځای باندې شته. خو بهرحال اوس خو چونکې بیا د سپریم کورټ چې کله حکم راغی نو هم ډیپټي کمشنران به ریټرنینګ افسران وي. البته چې څوک اعتراض کوي لکه په کاغذونو باندې یا قبلولو یا ردولو بیا چې کوم هلته په دې ضلعو کې چې کوم هغه ډیسیشن جج ورته وي یو ټریبیونل یعنی هغه ته بیا خلک رجوع کولی شي.
له اسلام آباد د مشال ریو همکار طاهر خان وو چې په پاکستان کې د را روان ټول ټاکنو لپاره د رسمي هلو ځلو په اړه را سره تفصیلات شریکو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت جنرال کونسل وای په تیر کال کې د سند صوبې له زندانونو څخه باندې 3000 افغان کډوال خوشې شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدالجبار تخاری مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې 1400 هغه افغانان چې اسناد او په پاکستان کې کورونا درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. په ورته وخت کې له زندانونو ځینې آزاد شوي افغانان او د بندیانو کورنۍ ادا کوي چې پاکستانی پولیس په زندانونو کې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي خو پولیسو په وار وار دا تورونه رد کړي ول. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشې شول. په تیر یو کال کې 3000 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارول په تیرو دوو میاشتو کې 1400 کډوال چې په پاکستان کې کورونا او قانوني اسناد درلودل خوشې شوي او کورونو ته یې لیږل شوي دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 350 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغه موږ نه واغست او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ دوی نه راکړه. کوم زنانه چې پولیس هغه فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره لکه بس انسان په نظر هغوی نه ګوري
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بله کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي. پولیسو نیولی و. پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و. خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو. ایران په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشې کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې تر اوسه یې شاوخوا 500 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي له پاکستانه تر اوسه 400,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون مشال ډوسر په خبرو کې د یو این سی آر ویان کیسر اپریدی ویل چې د هغو افغان کډوالو د پاکستان حکومت سره هم په تماس کې دي چې په افغانستان کې د ژوند خطر سره مخامخ دي. زموږ همکار شاهین بنیری سره نوموړي مرکه کړې او په افغانستان کې هم وایي چې په افغانستان کې هم ستنېدونکو کډوالو ته مرستې ورکوي. راځي چې په دغه اړه د هغوی خبرې واورو.
دا یو ایم د یو ایس یار شمیرې په مطابق تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر 1900 پورې افغانستان ته بیرته واپس تللي دي. په دې کې شپږ نیمې فیصد داسې خلک وو چې هغه ان ډاکومېنټډ وو یا هغه د هغوی سره اسناد نه وو، او په دې کې 2% داسې خلک وو چې کوم زموږ چې کوم پروګرام دی هغه خلک چا سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډونه او کم دلته زموږ په خپله خوښه زموږ د سنټرونه ځینو هغه 2% او 2% په کې داسې خلک وو چا سره چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی کارډ دي. نو دا تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې تللي افغانستان.
او تاسو چې دې سره څومره مرسته کوئ سره نمایو ته ورکړئ چې دا کورنۍ پورپور کورنۍ ستنیږي نو دې ته خو به د مرستو ضرورت وي کنه؟
په دې کې داسې ده چې اول خو زمونږ کوشش هم دغه او د شورو نه اوس هم دغه خبره کوو چې په دې کې داسې خلک دي په ان ډاکومېنټډ خلکو کې یا په ډاکومېنټ کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی. مونږ حکومت هم دغه خبره کړې وه او ځکه چې دا شپږ لکه د 2020 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو مونږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند تلته په افغانستان کې خطر کې دي. شي ځکه چې هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي د زنانو د چې کوم د ستونزې هلته کې کوم چیلنج یا هیومنیټیرین چیلنجز دي په افغانستان کې ځکه چې یخنیانې راغللي او هلته کې چې کوم ډېرې زیاتې ستونزې دي. نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي ځکه چې هلته کې دي ډېر زیاتې ستونزې وي. نو دې لپاره مونږ حکومت دا غوښتنه کړې وه چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړئ چې دا خلک دلته کې رجسٹر کړلی شي او دا لاړنی شي. او چې دا کوم ان ډاکومېنټډ خلک ظاهره ده چې د هر یو ریاست یو خپل سارون رائټ چې خپل امیګریشن یا مایګریټ چې کوم دغه لاز یې امپلیمنت کړي چې کوم امیګریشن دغه یې هغه سټریم لاین کړي. او مونږ ورسره هم دا خبره کړې و چې دغه ټایم چې کوم دی دا دغه نه چې دغه نشي کېدی چې دغه خلک په دلته نه پیوځي په ډېر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي. نو دې حوالے سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورو نه زمونږ هلته کې پرزنس شته دی. په افغانستان کې هم زمونږ آفیسز دي زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي چې کوم زلزلې نه متاثره کوم خلک دي یا نور کوم دغه دی هلته کې مونږ کوم کومکونه ورکو هغه خو ور ورکو. خو دلته چې کوم دی دلته دې لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک واپس نکړي شي. نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلی دی ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند راکم شوی دی او ډېر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
دا خبر پختونخوا په سواد کې هر کال د ناموسي وجنو لزګونه پیخي مخې ته راځي. پولیس وای په تیرو 9 کالو کې یو نیم سل زیات دي داسې پیخي مخې ته راغلي دي. د پولیسو په وینا هغوی د داسې قتلونو تر شا لاس لرونکي کسان ونیسي خو بیا وروستو عدالت هغوی خوشی کړي. نو ځکه دا ډول پیخي مخ په ذاتی دودي فعالان هم وای چې ډېرې داسې پیخي هم مخې ته راځي چې د یوې مېرمنې د خودکشي کولو خبر ورکړل شي خو اصلا هغه د غیرت په نامه وژل شوی وي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
ټول نه د افسوس خبره ده چې کله مونږ یو کیس ورک آؤٹ کو په هغه باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو او هغه کې مونږ ته پته ولګی چې هغه ملزم ته ریلیف ملاو شو یا هغه بیل آؤٹ شو یا هغه اکویټ شو. نو بینګ پولیس افسر ماته خو په ذاتي خود د ډېر غټ افسوس کیږي.
دا غږ د سوات منګورې تانه ایس ایچ او مجیب عالم دی. دی وایي چې یو شمیر داسې د قتل کیسونه عدالت ته وړاندې کړي چې پرې خخواري شوي خو عدالت ملزم ته رعایت ورکړي. مجیب عالم مني چې دې سیمه کې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وجلې کیږي بیا ورته د خودکشي نوم ورکړي. دی دا هم وایي چې کله یو ښځه خودکشي کوي نو د هغې هم لویه وجه وي او څوک نه څوک یې ذمه واري. د خودکشي کیس په اړه چې هغه د غیرت په نوم وجنه وه دی وایي
دا اگست اول نه تاریخ تو چې موږ د اطلاع شو چې لندیکس کې او زنانه دا واغې خودکشي کړی دا غي د کور طرفه نو د دې اطلاع هم هغه سړی کوي چې اکثر ملزم موږ سره هغه چې بیا موږ هغه تارو لیو کتلې نه هغه موږ ته ثابت شو د تو میډیکل رپورټ هم چې دا دا خودکشي نه بلکې آنر کلینګ دی او دا غي ارور پکې ککړو بے ایمان داغو دا والد و والدین رٹولو نو آگے کے مونگ پراپر سیکشنز آف لا چکم دا اندر کلنگ دا پارا 311 لگی اغم لگولو و 302 سروا نو آگا وست پوٹن کوٹ تا
پسوات کے دا خضر حقون لپارا کارکون کی اداری دا ایویکننگ مشر ارپان حسین بابا کوئی چی تیرو نہو کالو راہ سے دا غیرت پلن وجنو کار کبی دوی چی کما شمیرا ہر کال جاری کبی آگا دا میڈیا رپورٹنو د خپل نمائندگانو تانو او هسپتالونو څخه راخلی دی وایي سخت کال یو دیرش ښځې په سوات کې د غیرت په نوم وچلی شوي د پولیسو او غیر دولتي ادارو وجنو شمیرې فرق پاړه دی وایي
پاکستان کې جزم یو ډېر مستند اداره د هیومن رائټس په حوالے سره چې کار کوي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان دی هغه هم هر کال یو ډېر شاکینګ فیګر چې دی هغه هر کال هغه شمیرې شیر کوي او دا هغه د کتاب په شکل کې هغه شایع کیږي نو هغه شمیرې او کم چې زمونږ د محکمې شمیرې دی په هغه کې هم ډېر زیات ډیفرنس دی او دا هغه یو ډېر غټه وجه دا هم ده چې لکه قتل د غیرت په نوم باندې شوی خو هغه له رنگ چې دینو هغه یاد خودکشي ورکړی شوی یا هغه چې دینو سمپل مرډر چې دینو هغه چارجز پاغې کې لګي
پس وات کې د خزو حقون لپاره کارکونکو کی مدني پالا نیلم رحیم زیاتوی چې د غیرت په نوم وجنې هر کال زیاتیږي او لوی وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي کیس کمزور وي او عام خلک هم دغه عمل ته بدکار نه وایي
دا ګڼل کیږي چې کوم داجنه چې کوم دا د دې دا اکټ چې کوم دی دا خاندان د پاره د شرم بایز ته سیکنډلی اکثر وراثت مسلی اغیل رنگ دا سو ورکڑ لکی کی چدا چدینو دا آنر کی لنگ دے دوسرا اغیل کی دا خبر ہے چلا کزینی خلق دا گنی چدا یو خا کار دیو او خلق کی پروموٹ کئو بل خلق چدینو دا اسلام او دا قانون نا خبر دی او لکا قانون پلاس کی واخل او زیاد تر دا سی کیسز چدی اغا ریپورٹ کی گینا ریپورٹ کی گینا اغا بغیر ریپورٹ نا پاتی کی گینا دا دی زمان سرا اغا شمیرے چی ہم رازی نو اغا
د اویکننگ مشر ارپان حسین بابک زیاتوی چې د غیرت په نوم وجنه صرف دا نه وي چې یوې ښځې داسې عمل کړی وي چې د هغې نه د خاندان سپکاوی څرګنده کیږي بلکې بعض وخت په وراثت کې برخه نه ورکولو لپاره هم ښځې وجلی شي
په دې قسمه کیسونو کې جی عموماً ککړ چی نو هغه د کور د خاندان خلک یا پلاری یا روري یا ډیر قریبي رشتہ داری او دغه یو ډیر غټه وجه دی چې په دې کې لکه زیاتره کمپرومایزز کیږي بل جی د غیرت په نوم د قتل واقعات چی په دې مختلف نوعیتونه دي په ډیرو کیسونو کې چې دی نو جنې اوجلې شي او هغې له بیا د خودکشۍ رنګ ورکړلی شي حالانکه چې جی په هغې کې قتل شوی او ډېر کیسز دي سیدی جی هغه کې لکه پولیس چې دي نو هغه صرف مرډر چارجز لګی 302 چارجز لګی 311 پکې نه لګی
د غیرت په نوم وجنې به څنګه ودرولای کیږي او دی حل څه ده په دا اړه مدني پالا نیلم رحیم چې وخت په وخت په دا اړه ټولنه کې د پوهې راوستلو سیمینارونه کوي وایي
لکه یو خدا دې چې آگاهی پکاردا په عام اولس کې آگاهی پکاردا پوهه پکاردا د قوانین حواله سره بل لارې کم ادارې چې په دې کې بیا داغوی کردار دی لکه که پولیس ته که نور داسې ادارې دي هیلث ډپارټمنټ او نور کې چې کوم ادارې دي داغوی هم کیپیسټی بلډینګ پکار دی ځکه چې داغوی په دې لاګانو باندې کیپیسټی نه ده بلډ
د سوات پولیس تحقیقاتی مرکز مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون مطابق د هر قتل په بیلابیلو طریقو جایزه اخلي بیا هغه کیس عدالت ته وړاندې کوي دوی ریکارډ مستند دی
مرګ په یوازې په غیرت نه کیږي د مرګ شاته وراثت هم شامل دي او د مرګ شاته چې دینو نورې خبرې هم شامل دي نو دې حوالے سره موټ یو جدا میټر کوي چیرې انات سو معاملہ چې عدالت کی نو عدالت قانون ته ګوري اده چا منشا ته نه ګوري لہذا زمونږ هر کیس چې رپورٹ کیږي او انویسټیګیټ کیږي نو هغه د یو مناسب فورم مخه ته خو دی کیږي او چاہے عدالت وای او په عدالت کې بیا دغه شواهد او داسې زونه چې دي دای مخ کې پروسیډینګ کیږي سو کو داسې خبره نشته چې پای باندې مونږ وایو چې ګری داسې چاته صدا پیور اون پیور ولا خبر پکې نشته ټول کیسونه یا تفتیش دا په میرټ بیس کیږي اني هاو که چاته سره ڈاؤٹ ان زم ریکارڈ اویلیبل لید
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو اداره د اویکنینګ بیا مدني پالان وایي چې خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې یو قانون پاس کړو چې هغه کې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس مدعي وي او دا کیس کې بیا نه د ملزمانو ضمانت کیږي او نه پکې راضینامه. خو بیا هم تیرو نهو کالو کې د پولیسو ریکارډ مطابق سواد کې یو نیم سل نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وجلی شوي. زیاتره نیولی شوي ملزمان بهر ګرځي او دغه مقدمو کې تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړی شوې چې د تشویش وړ خبره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
هم دې رپورټ سره په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نجیب عابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومت استازو پرون په پېښور کې احتجاج وکړ او تور ورځې ولمانځله. دوی په سلګونو شمېر کې د پېښور په جنا پارک کې ټول شوي او له حکومت یې غوښتنه کوله چې هغوی ته دې پیسې ورکړل شي چې پرمختیایي کارونه پرې وکړي. احتجاج کوونکو غوښتل د وزیر اعلی د سکرټر مخې ته پرلت ووهي، خو وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو د بلدیاتی حکومتونو د استازو ترمنځ مذاکرات هم وشول. په پاکستان کې د 2023 کال د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمان پیل شوه. د ټاکنو د کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټکټونو ترلاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 28 نیټې پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته وسپاري. د بسرحده ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي چې د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. چارواکي وایي پرون د اوکراین په جنوبي ښار خیرسون کې په ډرون برید او ختیځه سیمه سومی کې د روسیې په ګولهبارۍ کې لږ تر لږه 4 کسان ژوبل شوي دي. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د 12 پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د 3 افغان لوبغاړو د اخیستلو په ګډون پای ته ورسېدل. دغه بولې پرون په متحده عربي اماراتو کې وشوه. د یادې بولې پر مهال 3 افغان لوبغاړي عظمت الله مرزي، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو واخیستل.
دا خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر اوریدل. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پاکستان کې خلک وایي د ګیسو او د بجلی نه پاس اوس د انټرنیټ بندېدو پیښې هم مخې ته راځي چې هغوی ترې سخت متاثر کیږي. د دسمبر پر 13 په پاکستان کې په انټرنیټ بندیز لګول شوی و. په هماغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند آنلاین جلسه هم په پام کې نیولې وه. شنونکي وایي حکومت وخت په وخت په ځینو موقعو انټرنیټ بندوي چې د خلکو لپاره سرخوږی جوړوي. بلخوا د پاکستان د مخابراتو اداره وایي د انټرنیټ د بندېدو وجوهات معلومولو لپاره پلټنې کوي. نور حال د وسیم سجاد په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې په 13 دسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعہ کارکونکو خلک وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی بعد د پېښې په لحاظ سره سافټویر انجینیر دی او په پېښور کې صرف په دې غرض اوسي چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولی و. ملکی بعد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې د نت ډېری مسلې دي او همیشه زمونږه چې کم کار خوړې را نه ملاویږي مونږ ته، نو زیات تر دې پلیټ فارم دي لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي، نو هغه مونږ ته ډېر د ټایم نه پس ملاویږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټایم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک ډیر غټه ایشو وه، نو دا هغې د وجې هم مونږ ډیر زیات سفر شوي وو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پرېږدي یا د چارواکو لخوا بندول کیږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بېلابېلې وجې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کیږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباط و ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادي انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یا د مسله مشال ریډیو ته صداسي بیان کړه.
خلک سکوم دي کنزیومرز اغه پیسې هم پې کوي، اغه بل هم پې کوي، اغه سکم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتله، خو بل طرف ته دی اغه کارونه او دغه نقصان مسلسل روان ده. نو په کار دادا سر ریاست سکم داده دی پره یو داسې عملی ګامونه وټکی سغه په بنیاد باندې سپلین وی کم زینو کې انټرنیټ ډسکنیکټ کیږي یا الته پرشنی یا الته کې ریاست په بنیاد باندې جواز باندې انټرنیټ کې بندیز راولي یا هغه باندې پابندي، نو کم از کم خلکو ته پته وي.
د انټرنیټ کار پر خودل د اتوار په ورځ په داسې حال کې شوي چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په انټرنیټ یا د آنلاین جلسه اعلان شوی و. پاکستان تحریک انصاف سیاسی ګوند د 9 مئی وروسته په مبینه طور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده، او د یاد ګوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټي دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد یې سیاسي انتقام بولي. په پېښور کې صحافي او د سیاسي چارو شنونکي طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجه صدا سي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا د ډیجیټل دنیا ده، نو په دې کې چې څنګه نور شوبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې، دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم چې کوم دی هغه خپلې، او په دې تناظر کې چونکې پی ٹی آئی ته په طور جماعت چې کوم مهارت حاصل دی، هغې پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډېر تیزی سره رسوي، نو هغې هم دا یو نوی خیال چې کوم دی د ډیجیټل جلسی یا دا آن لائن جلسی یو خیال پیش کو، زما په هدا خیال باندې کافی ادا پور کامیاب هم شو. خو په دې باندې بندیز لګول چې کوم دا اکثر هم د جمهوریت رویه نه ده.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د انټرنیټ د بندیز په اړه د اتوار په ورځ هیڅ نه ویلي او نه یې د بندیدلو امر جاری کړی و. خو د ګل په ورځ یې میډیا ته خپور شوی بیان کې ویلي چې د انټرنیټ د بندیدلو د وجې د معلومولو لپاره یې پلټنې پیل کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رو تاسو غواګي د شمالي بودستان د شوال او د تاخیرو بیکوره خلک وای د هکاله وشول چې له خپل سیمو او کورونو وتلی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دوی زیاته وی نور یې صبر تمام شوی او حکومت دی باید خپل کورونو ته ستانه کړي. د شمالي بودستان یو انتظامی چارواکي بیا مشال رو ته ویلي امنیتي ځواکونه د شوال او د تاخیرو له وسلوالو څخه پاک کړي او په دې چارو لګیا دي، او زر د چې بیکوره خلک یې خپل کورونو ته ستانه کړل شي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیلو او شوال نه ضرب اعظم عملیاتو له کابله بې کوره شوي خلک وایي چې نهه کلونه یې پوره کېدونکي دي، خو لا یې هم د کډوالۍ او خیمو ژوند په برخه دی. دوی خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره په وار وار ژمنه کړې خو نهه کلونو کې هم عملي نشوې او د ستنېدو بهیر یې نه پیلېږي. د تاخیلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی هم حق لري چې خپل کلی وطن ته ستانه شي.
خپل وطن مشته ډېرې دیږي، دغه احتجاجې هغه دغه درنه مخه مېږ نه ویني، ځکه چې زغه تلویر پنځه میاشتې چې د مېږ نه پیسې باندې دا ډېر ظلم جوتای دي مېږ سره کوچ نو خپل علاقه ده پرېږدي نه مېږ ته پیسې ورکوي. مېږ د خپل علاقه خپل کلی وطن ته ولاږي، د میش نه کوله دا د کډوالۍ وتل نه رامېش پدا که د کډوالۍ په وخت ری پدا زندگی کې تهیری میر خپل کلی وطن ته ډېر ډېر خواهشاته ډېر ډېر مینه ورته را لري. مهرباني دا وکړه چې میر د پیزه طریقه سره خپل وطن ته ولاږي، نر د نه ځبرای خلک پیاله په باندې په لکی مروت کې و بیږه وچندې ته سیخ دی.
تحصیل د تاخیل نیمایی او شوال پوره تحصیل خلک لا خپلو سیمو ته نه دیستانه شوي او دغه سیمې لا بندې دي. یا دو سیمونه ډیرای کډوال افغانستان ته هم کډه شوی ول چې اوس ډیرای کورانه راستنه شوی خو په بکا خلو بنو او خوښا کې میشته شوی دی. د تحصیل شوال او سیدون کې ملک ولی ولاوی چې نه کالونه پوره کې دون کې دی خو سیمې لا بندې دی، په نه کالونو کې صفا نشوي، نور غواړي چې خپل کلی کور آباد کړي.
صبر زکام نه کولا پیراش کولو وخت په وخت وو د شمالي وزیرستان کډوال ټول واپس کېدل، لکه څرنګه چې لاس تحصیلونه دي په داسې ټول نور کډوال واپس شولو. په قسمتې د وجې دوه تحصیلونه چې کوم تحصیل شوال او تحصیل د تاخیلو، نو دا وسه پوره در په در خبرې په سر ګرځي. میر غوښتنه کوي د حکومت نه چې نور دغه خلک په عزت طریقه سره واپسی وکړو، خپل ټاټوبی ته دا یو پاس کو، یو کس چې خپل وطن نه کولا او بدیا تیر کو، در په دار یې تیر کو، نو دوی څرنګه محسوسوي او دغه سي در په دار او خاور په سر ژوند کوي.
شمالي وزیرستان کې د وسله والو ضد 2014 کال کې فوز پراخ پوځي عملیات کړي ول چې تر 1 میلیون زیات خلک به کور شوي ول. دا انتظامیه په وینا اوس د 90% نه زیات خلک بیرته ستنه شوي، خو دا د تاخیلو نیمایي او شاوال پوره تحصیل دی چې بې کوره شوي خلک یې کډوال دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا د تاخیلو او شاوال بې کوره شوو خلکو د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. د دوی د سیمو د صفه کولو عمل روان دی. حکومت او فوز غواړي چې نور دغه خلک ستانه کړي او تمه کړي چې دستانه دو بهیر بازار پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی تاسو غوږی د مې مخکې تاسو رپورټ واړو د شمالي وزیرستان د تاخیلو او د شوال سیمو د سیمبو د کډوالو ستونزې تاسو واورېدي. هم د افغانستان د خوست د سپیرې ولسوالۍ او افغان دوبی کې میشتو د شمالي وزیرستان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې UNHCR او د افغان طالبانو له حکومت غوښتي چې له دوی سره ژمنې مرستې وکړي. د هغه کډوال دي چې 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني فوج د ضرب عذب په نامه د فوجي عملیاتو له کبله افغانستان ته تللي ول. دوی وایي تیر کال ورسره UNHCR د نغدو مرستو ترڅنګ د ژمي لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم کړې وه، خو سږ کال مرستې ته لا هم په انتظار دي. نور تفصیل له خوسته نجیب الله لوخیر راکوي.
د خوست ولایت اړوند د سپیرې ولسوالۍ افغان دوبۍ غریز سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د UNHCR یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو هغو نړیوالو بنسټونو څخه چې دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي د ژمنیو نقدي مرستو غوښتنه کوي. وزیرستاني کډوال وایي نور کلونه به د ژمي له راتګ وړاندې دوی سره نقدي مرستې کېدي، خو سږ کال تر دې وخته چې ژمی پیل شوی دوی سره د مرستو هیڅ رک نه لګیږي. په افغان دوبۍ کې د وزیرستانوی کډوالو یو مشر ماری خان وزیر مشال رډیو ته ویل
میش دا غوړي د UNHCR نه د مشال رډیو په واسطه چې د میش سره د ژمنې نغدي مرستې خامخا وشي ویل چې نر کول شولې، خو د دوا کول خو بیخي داسې نیمې نیمګرې شي او ساش کول خو بیخي ها پته نه لګي او ورکې دي که نه وشي بیا انشاءالله میر د ریاست مخ ته درنه حاضر کوي چې زمرا کډول دي او مظاهره هو بوسي روډ خو بندوي او میر د UNHCR د اغلا چرواکي نه دا خواستای چې د خپل حق ادا کو، اکه نغدی وی که خوراکی وی او که نره سرپناه ځایونه ویل چې ژمی دی اووری دی برونینه دی او د میش خل ډیر به واسطه او ډیر غریب دی.
وزیرستانی کډوال وایي دوی د اقتصادي امکاناتو د نشتون له کبله په ژوند کې له بیلابیلو کړاوونو سره مخامخ دي، نه خپل ناروغان ډاکټر ته بیولی شي او نه ځانونو لپاره اړین خوراکي توکي برابرولی شي. د افغان دوبۍ په سیمه کې یو بل میشت وزیرستانی کډوال خیر محمد وایي
پروسږ کال چې کومه موږ سره ژمنه مرسته وشوله $300 ا د دوا کوله مونږ به برخه شي پارون شاس کال څو نیمای خل ته ملاو شو او څو نیمای خل پاتې شو به برخه پاتې شو. مونږ نه بیا اله کو چې په سخ کال کې مونږ سره ژمنه مرسته خوراکي تو کې دا هر شي نه به برخه پاتې شوی. مونږ چې کوم دی الته کلینیکونه نه لرو، دوايان نه لرو، بیماران د هغه پرته دي.
وزیرستاني کډوال وایي هغه سیمه چې دوی پکې میشته د نورو هوارو سیم پرتله سړی او واوري ندي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د سوانګ توکو د وادرملو او نورو ژمنه تو کو درانی ول وسوتوان نه لري.
نور الله وزیر يم میشو په خمه کې پروتای چې میشتا څه باندې باس ونی شي د میش سره کومک وسی په میش خو زور وسی لاره باندې بیمور ته هر تکلیف تای میش د ډبل فی د UNHCR نه ده هوشتنه دو چې د میش تونز دای حال کو
زمان عمر دای سوړ روان دای زما روان دای اوبر روان دی برونی نه روان دی و د میش سره هیڅ د دغه سبب نشته چې میږي وکی د UNHCR نه دا غوښتنه د چې میشته ده پزر نظر نقدی مرسته در سر ورسوی
یاد استونزی ما پخوز که ده کدوالو اداری لی چارواکو سر شریکه کری هاگوی مشال رادوی تا پلیکنی بنه رالگیری پیغام که ول چه ده مسئله دیونیسیار پگرون زینو نریوالو بنسرتونو سر شریکه کری خود کدوالو یا بیزایی که دلو پا برخه که زینو نریوالو مسئلو تا پکتو هاگوی تر او سپا دیاره مثبت زواب ندیور کرده چارواکو پا زنگلی دول جمعی که ده کدوالو استونز مهمی او بللی او ویویل نورو میلی او نریوالو بنسرتونو سر هم پا اریکه که دی یاد دیوی د 2014 زیگدیس کال په نیمایی که په وزیرستان که د پاکستان د پوز د ضربې عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتي شوي خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنی شوي دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی سئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکې او رڼې اورېدلی سئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لوی تاسو وګورئ، د کورمی قبایلی ضلع مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې پر موبایل انټرنیټ د بندیز لرې کړل شي. دوی وایي په سیمه کې انټرنیټ پر بندیز مقامي اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په سیمه کې دوه ورځې وشوې چې موبایل انټرنیټ تړل شوی دی. په سیمه کې دا بندیز تر هغې وروسته لګول شوی چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت او د سخت دریزې خوریدو ویډیوګانې خبرې شوې وي. په سیمه کې نه یوازې په انټرنیټ بندیز لګېدلې، بلکې پولیسو پر هغو ځینو کسانو رپورټونه هم درج کړي چې ویډیوګانې په خبرولو کې ملوث ول. ځلې انتظامیه وایي چې دا مسله به ډېر زر حل هم کړي. نور تفصیل طارق اورگزیرا کوي.
د کورمې مشرانو او مدني فعالانو له دوه ورځو معطل شوی د موبایل انټرنیټ سهولت بیرته د بحالېدو غوښتنه کړې. د خواجه کو جمل خان چمکني مشال رډیو ته پر 18 دسمبر ویلي، پر ځای د دې چې په ټولنیزو رسنیو سختریزي د خوریدو مخه ونیسي، حکومت تر باندې 3G او 4G انټرنیټ بند کړي چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې مقامي زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثر ده.
داسې منفی ویډیوز مخې ته راوړي یا د نفرت انګیز ویډیوز مخې ته راوړي، او دغې د وجې نه انتظامیه د څومره هم کاروباري حضرات دي یا سټوډنټس دي، آنلاین کلاسونه دي، اکثر د کوم بینکي نظام دی، دا ټول ورسره بند شي او دا ټوله کورمه د دې وجې متاثر کیږي. نو انتظامیه ته چونکې په کور دی، سو کوم هغه دوه کسان یا درې کسان یا یو کس څه کوم دی هغه نفرت انګیز ویډیوز مخې ته راوړي، هغه د فورن اریسټ کوي.
په کورمه کې په 18 دسمبر حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغې تړلې چې په ټولنیزو رسنیو له کرکې ډک او سخت دریزي خوراولو ویډیوګانې خپرې شوې. د پاړه چنار میر افضل خان توري د ګل پشپا مشال رډیو ته ویلي، کچا غلطي کړي نو قانون شته، حکومت دې سزا ورکړي، خو انټرنیټ پر بندولو د یو تن ذاتی عمل سزا ټول قوم ته دې نه ورکوي. توري زیاتوي، په سیمه کې اکثره انټرنیټ اور باندې بندول کېږي چې دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف ورزي ده، بلکې عدالتي حکم هم ندی منل.
عدالت بالکل واضح احکامات دي کې چې دا یو بنیادی عوامي ضرورت او د عوامي یو حق دی. 3G 4G انټرنیټ سرویس تاسو بالکل بندوای نه شوي. نو زه ډیر افسوس کوم چې حکومت مملي غوند کې کچوک ویډیو کې تقریبا 99.99% کې یو تانا ویډیو وکی، نو حکومت بیا څه کوي؟ دلته 3G 4G انټرنیټ سرویسز بندوي.
په کورما کې دا اتم ځل دی چې حکومت د سیمې عام ولستا 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګولې. تر دې مخکې په اکتوبر کې د 600 ډالو ترمن جنگونه تر شروع کېدلو پس یاد سہولت معطل کړی شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدامنې ځنې پیښې تر رامنځته کېدلو پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله تړلې وو، چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم لرې کړی شو. د صدې ځایي مشر ملک عبدالعلي خان وایي، مخکې چې انټرنیټ بند شوی و نو حکومت ورته په دغه بیا بحال کړو چې څوک به غلط استعمال نه کوي، خو ډېر په افسوس سره هغه شان ونه شول.
مو سوال کړی دی بل ځای حکومت ته، سوشل میډیا ته مو ته خلاف کا، سوشل میډیا باندې مو خو پیغام وچلو
په سیمه کې حکومت په ټولنیزو رسنیو سخت دریزی خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی، بلکې پر ځینو کسانو مقدمه هم درج کړي. بل خوا په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته پر 18 دسمبر ویلي، ګل پورز به کینی او دا به ګوري چې انټرنیټ بحال کړي او کنه د بندولو فیصله مزید وغځوي. کورما یوه داسې قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته څو وارې د یاد ډلو ترمنځ جنګونه شوي چې داسې هغه ځای ډېر حساس شمېرلی شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي د خبر پختونخوا کاروبارنګر وای په صوبه کې لکلون رئیسی د یوریا سره کمې دي چې لوجی د دوی په خبره فصلونه حاصلات نه ورکوي. دا زمیدار د سری او تخمونو د لوړ بایو د قبل شکایت هم کوي. بلخوا د زراعت محکمې یو سروي دوی په بازار کې د یوریا د نرخونو څارنه کوي. د زیاتوي هڅې روان دي چې زمیدارو ته اسانتیاوي ورسوي. تفصیل شبیر مجان راکوي.
د خیبر پختونخوا کروندګر وای صوبه کې د خور سره لوی بحران سر راپورته کړي چې لوجی روان کال پیداوار د ډیر اغزمنېدو اندېښنه ده، او ارومرو به زمیدار هم متاثر کیږي. دی وای دا وخت د خورې یو بوجه نرخ 500 روپونه اوړېدل لري، د کوم چې سرکاري نرخ خوښه 3200 روپې دی. د 400 سپینګری زمیدار محمد اقبال خان مشال لیډو ته وای چې خوښه لستیم جیره بزمکه باندې زمیداری کوي، خو د خور سره نه علاوه نور د کر کروندې تو کې د نرخونو جاتے دو لوجه ورتا زمیداری ډیر ګران پریوزی.
خدا خبره کې اوسړي جیرب مکا کری ناګه جیرب لمسه نشي اغشته کنه، ناګه چې خورم ډیر ګران شوه ناقابونه بار شوه او مزدورم ګران شو، هلته کې خرچه و تنورم ګران را کنه، نو ټول معاملات دغه نه ګډ وډ روانه ده. خور ساته ساته ګرانی کې برم ده یو لک متا پوزو کنه وی چې په وزارا ده، او د دې نه وی ګرانی کیوسه او ملاوی کینا داغه په فصل باندې نیم پنی ما سر پروزی چې جیرب شل منکای نو تقریبا لسمه نبو کی حال تو بم نشتا زمینگا پدی ملکونو کی اس میں کشو تل روڑے دے اگر آسارا پروت تے تسارو دقشان تے خالات تے ہا کری لی نشو کاغم کری لی وی خبر اس پدا رو دو نو زمیدار سات تسات پتا نزول روان دے
پا صوبہ کی دا کروندگرو دا سازمان یا مشر محمد ایاز خان وائی دا حیوات جتر عبادے دا روزگار انحصار پا کر کرونده دے خو پا حکومتی کچا حس پام دارن نلری هم دا وجہ دا چه زمیدار روز تر وزا پا خکت روان دے
ٹیررزم پہ غٹ جنگ کے دی زمن خدمت کرے زمن مارکیٹوں نے تازہ تازہ سبزو دا میو دا پیو نہ سجاو منگ لرا کری دی سوچو کہ زلزلے راشی فلڈ راشی طوفان راشی اپتون راشی گلے راشی نوچے پتراشی نو دی بیا سوکتا پوسنه پا کار خدا و چی زمان پا ایوانونو که دا کلمه نا پس چی شروعات که دو چی زمان دا کروندگر پا حالت بانده خبری که دی چی دا حدی دا دی حالت با منگا سنگا خوکو
دا چی حکومت دیاده کار کرونده محکمه پا دیلا سد ریز لری او سگامون پورتا کرده دیاده محکمه او چارواکی او پا چار سده که دا اگرکلچر محکمه مشر علی خان مشال لیدو توایی چی طول صوبه که دا کشالاش تده او نرخونه هم پا بازار کې ډېر لوړ شوی دی، خو دوی څارنه کوي او کوم چې سرکاري نرخ دی د دوی هڅه ده چې په هماغه نرخ زمیندارو ته دا خاوره میلاو شي.
د یوریا شارټیج چې دی نو دا شترې بالکل په ټولو ضلعو کې دي. د کبنر تر پته ما په خیال شارټ شوی ده، نو څه مسلې به وته وي. د ریټ مسله دا ده چې دکانداران او دا کوم چې دوی یونین دی دوی وایي چې یاره چې مونږ سونه یوریا راوړو دوه ډی ای پی را کوي، او ډی ای پی ډېره ګرانه ده. ډی ای پی په 13,500 روپۍ بوجه ده، نو هغه زمیندار نه نشي اغستې، زمیندار نه لی، نو هغه لکه مونږ بیا په ریټ په کم ریټ ورکو. یوریا ریټ اوس چې کم دی تک بس 3800 روپۍ باندې یوریا میلاویږي، خو دکانداران ګرانه خرڅوي، نو په هغه باندې مونږ چاپې وو زه په ځای مونږ انسپیکشن کوو. خو ټول اګریکلچر افسران، انسپیکټران او سپروایزران لګیا دي، او د 3800 نه ګرانه نه خرڅوي، خو هغه لکه دا ده چې کیناستي او ته مونږ نه شو. مونږ او ته چې تاسو انوایس باندې راوړې چې په کم ریټ هم راوړو، په کتاب کې به لیکي چې په دې هم راوړې ده، او لس 40 روپۍ ګټه منو سیوا نه منو، دا خبره سره مونږ کړې ده.
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان صوبایي مشر رضوان الله خان تر مخه روان کال ټول صوبه کې په شوخه 2,00,000 اکړ ځمکه باندې غنم کرل شوی دي، او موجوده وخت کې د دې لپاره خوشه 1,00,000 میټریک ټن خوره پکار ده. نو که چېرې دا دغه رنګ ګرانه ملاویږي، نو ویره ده چې ډېر زمینداران به وانخلي او د غنمو پیداوار به نیم په نیمه کم شي. نو باید حکومت ته دا خوره په خپل سرکاري نرخ په ټول صوبه کې زمیندارو ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وای په صوبه کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په زرګونه سکولونه بند دي. د دوی په وینا دا سکولونه په ځانګړې توګه هغه سیمو کې بند دي چې له ضلع مرکزونو لري او تګ راتګ ورته ګران دي. دوی وایي په ستونزو کې تر ټولو لویه او مهمه هغه ده چې د تعلیم محکمه د استادانو له کمۍ سره مخامخ ده. د صوبې پر تعلیمي چارو نظر لرونکي وایي حکومتونه نه یوازې تعلیم ته دومره ارزښت نه ورکوي لکه څومره چې ضروري دي، بلکې د تعلیم په اړه تګلارو کې هم تسلسل نه وي. نور تفصیل بوریوال کاکړ لا کوي.
د بلوچستان حکومت وایي د صوبې د تعلیم محکمه د استادانو له دومره لوی کمی سره مخامخ ده چې له کبله یې په زرګونه سکولونه بند شوي دي. د دوی په وینا په صوبه کې په ځانګړې توګه د پرایمري او میډل سکولونو حالت ډیر خراب دی. دا خبرې د صوبې د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ د دسمبر پر 14 مشال رډیو ته وکړې. د ویل نگران حکومت د دې بند سکولونو فعال کولو لپاره د خپل واک په دایره کې حڅی کوي. قادر بخش بلوچ ویل د سکولونو د استادانو هغه ټولي تبادلې منسوخی کړي دي چې د پیسو په بدل کې د ځان د اسانی لپاره په شاري سیمو یا هغو سیمو کې ډیوټي کولې چې دوی ته واره خوړه.
16,000 پنځه سو سرکاري پرائمری سکولونو کې څه باندې 15,000 داسې دي چې یوازې یو استاد لري. شاوخوا 3,400 سکولونه بیا د استاد نشتوالي له کبله بند شوي دي. زموږ سره دا وخت د 14,500 استادانو سیټونه خالي دي.
قادر بخش بلوچ زیاته کړه چې په 2000 کال کې سیلابونو د صوبې شاوخوا 15,500 سکولونه متاثر کړي وو چې تر اوسه پکې د د پوینا 10% لا نه دی بحال شوی. د بلوچستان تیر منتخب حکومت اعلان کړی وو چې په صوبه کې به شاوخوا 9,000 د سکول استادان برتی کوي، خو د بلوچستان هایکورت د 2023 کال د جولای پر 16 د تعلیم محکمې ته امر کړی وو چې دا پروسه ودروي. یاد عدالت دا امر د هغو خبرونو له خبرېدو وروسته کړی و چې ګواکې صوبایي حکومت یادې نوکری پر معیار د استادانو برتی کولو پر ځای په پیسو پلوري، خو د هغه وخت اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو داسې تورونه رد کړي وو. د تعلیم نگران صوبایي وزیر قادر بخش بلوچ وایي هغه مسله لا هم په هایکورت کې روانه ده، نو ځکه د نویو استادانو د برتی کولو پروسه بیا نه ده پیل شوې. بلوچستان د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او په تعلیم کې تر ټولو وروسته صوبه بلل کېږي. قادر بخش بلوچ مشال رډې ته وویل د بلوچستان د تعلیم نظام د نور صوبو په څیر پیلی او موثر نه دی.
بلوچستان ډیر پراخ دی، نو ځکه دا وخت پرائمری سکولونه له آبادۍ څخه له 2 to 2.5 kilometers لرې دي، او په ځینو سیمو کې خو میډل سکولونه 10 kilometers لرې دي. دا د اقتصادي مشکلاتو له کبله داسې دي چې وسایل وي نو نږدې به سکولونه جوړ کړل شي. تاسو اندازه ولګوئ چې په نورو صوبو کې د هر 3 or 4 پرائمری سکولونو پر سر یو میډل سکول وي، خو په بلوچستان کې د 2 or 9 پرائمری سکولونو پر سر یو میڈل سکول ہے،
جبکہ بلوچستان میں 8 to 9 سکولوں پہ ایک میڈل سکول ہے.
په بلوچستان کې د سکولونو د معیار څارونکي ادارې بلوچستان اسسمنت ایگزامینیشن اینڈ کمیشن څېړونکي صابری غلزی مشال رادیو ته وویل په ځانګړي توګه د بلوچستان لری پرتی سیمې ډیری توجه ته ضرورت لري. نوموړي وویل دوی ته د سکولونو د څار پر وخت معلومه سوې ده چې د وسایل لرونکو او وسایل نه لرونکو سکولونو د ماشومانو په سویه کې بیخي زیات فرق وي. د سابری غلزی په وینا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې اداره یونیسف د صوبې له 15 ډیر ضلعو څخه په 22 هغو کې سکولونه څاري. نوموړي وویل د یونیسف تر څار لاندې او عامو سکولونو بیخي زیات فرق وي.
دا خبر واقعی ډیر رښتیا ده. سپکار دی د کښنان لپاره یو د لرننګ انوایرمنټ وي چې هغه هلته زه هلته خپل زده کړه کولی شي او یو ښه ټیچر چې هغو یو ښه ماحول ورکول شي هغو ته نو ډیر فایده مند او ډیر سودمند دي. په کوم سکولانو کې چیرې یونیسف کارونه کړي دي لکه دا تېرو 3 میاشتو کې زه ګورم چې سکولانو ته موږ دو اسسمنټ کوو چې کوم سکولانو کې یونیسف کارونه کړي دي هغو کې ودی ته ایل ای ډی ور پرووایډ کړي دي, بکس ور کړي دي, لرننګ مټیریل ور کړي دي, ټیچر
د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویل دوی هڅه کوي چې د های کورټ له اجازه سمدستي وروسته د استادانو برتی کولو پروسه پیل او راتلونکي منتخب حکومت ته د واک تر سپارلو وړاندې سر ته ورسوي.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.